د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
السلام علیکم دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده زه خلیل خانم ټاکل سی بده چې دراتلونکو پنځشنبه په ورځ په ماسکو کې د افغان سولې په اړه د روسیې امریکا او چین د استازو دوهمه درې اړخیزه ناسته ترسره شي په کابل کې د روسیې سفارت د سه‌شنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دغه درې اړخیزه ناسته کې به د افغانستان لپاره د یادو هیوادونو ځانګړي استازي ګډون وکړي د روسیې سفارت زیاتوي چې د غدری اړخیزه غونډه د افغانستان په اړه د خبرو یو نوی نوښت نه دی بلکې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د نړیوالو شرایطو د برابرولو لپاره د نړیوالو لوبغاړو یو هڅه ده چې له دغه هڅو څخه د ملاتړ په هدف ترسره کیږي په دغه غونډه کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د چین ځانګړی استازی ډنګ ژن ګډون کوي د داعش جګړه مار ډلې ادا کړې ده چې په سرلنکا کې پر کلیساو او هوټلونو باندې اته پر لبسې بریدونه دغه ډلې کړې دي په دغو بریدونو کې شاوخوا 320 تنه ووژل شول او شاوخوا 1500 تنه نور ژوبل شول په همدې حال کې د سرلنکا د دفاع ایالتي وزیر پارلمان ته ویل دي چې د هغوی ابتدایي تحقیقات ښیي چې دا بریدونه د نیوزیلینډ په کرایست چرچ کې پر جوماتونو باندې د وسلوالو بریدونو په غچ کې سوي دي خو وزیر نه دی ویلي چې د دوی ابتدایي تحقیقاتو د کومو اسنادو پر اساس دا خبره کړې ده تیره میاشت په نیوزیلینډ کې پر جماعتونو وسلوالو برید شوی و چې لسګونه کسان پکښې ووژل شول او ژوبل شول تر دې مخکې د سرلنکا صدر اعظم ویلي وو چې تر بریدونو مخکې یو بهراني استخباراتي سرچینې ورته خبر ورکړی و چې شایي بریدونه وسي د شمالي کوریا حکومت ویل دی چې کیم جان اون روسیې ته روان شوی دی او هلته به د ولادیمیر پوټین سره ملاقات وکړي د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس کی سی ان ای ویلي چې کیم د پیانګ یانګ سره په یو خاص اورګاډي کې نن د چهارشنبه په سهار په د لوړپولو چارواکو سره روان شوی دی د روسیې د حکومت سلاکار یوری شاکوف د روسیې رسنیو ته ویلي چې کیم او پوټین ملاقات به د روسیې په ساحلي ښار وستو کې د پنځشنبه په ورځ وسي شاکوف ویلي چې د ملاقات تمرکز به د شمالي کوریا په اټومي پروګرام وي دغه دواړه هیوادونه د مشرانو رسمي اعلان د ملاقات اعلان تیره اونۍ د روسیې حکومت کړی و کرملن ویلي وو چې کیم جان اون د اپریل په اخره کې به روسیې ته سفر کوي کیم جان لاغه وخت راسه چې دی په واک کې دی به د روسیې ته لومړی سفر وي د دواړو هیوادونو د مشرانو اخرنی ملاقات اته کاله مخکې سوی و ایرانی چارواکو ویل دي که د امریکا متحداراتو د ایران د تیلو صادراتو مخه ونیسي نو هیواد به د هرمز تنګۍ وتړي د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په یو ټویټ کې ویلي چې د ایرانیانو پر وړاندې د اقتصادي تروریزم زیاتوالی د امریکا د حکومت او دغه د هیواد د ملګرو ناهیلي او پرله پسې ناکامي شي دا خبر تفصیل په دې راپور کې و
د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د تیلو پر وارداتو د لګول شو بندیزونو په لړ کې لدی وروسته چاته استثنا نه قایلېږي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د دوشنبه په ورځ نوې پالیسي اعلان کړه او ویل وروسته له هغه چې څو هیوادونو ته خبر ورکړ چې د ایران د تیلو واردات کم کی اوس امریکا غواړي دا واردات صفر ته ورسیږي خو ایران په دې اړه خبرګون وخوت او وی ویل کای د تیلو د خرڅولو مخاوني ولشي دا هیواد به د هورمز ستراتیژیک تنګي وټړي د ایرانیانو په وړاندې د اقتصادي تروریزم زیاتوالی به د امریکا او د هغه هیواد د متحدینو په وړاندې د ویرې او ناهیلۍ لامل شي
سعودي عربستان د سه‌شنبه په ورځ ودر سعودیانو چې زیاتره اقلیتي ډلې د شیعه مذهب ول سرونه پرې کړي په دغه کسانو تور و چې په تراګری کې لاسترلو دي د دې ډول سزا ورکول د امکان زیات کړی دی چې سیمه کې د ایران او سعودي عربستان مخالف هیوادونو ترمنځ نور مذهبي کړکېچ زیات کړي په واشنگټن کې د ګلف انسټیټیوټ چلوونکی علي احمد ویلي چې څلور دېرش کسانو نومونه یې پېژندلي چې شیعه مذهب ول د سعودي کورنیو چار وزارت د ادامولو دمسو کسانو نومونه خبره کړي دي هغه ویل چې دا د سعودي په تاریخ کې د شیعهګانو تر ټولو د پراخې کچې د ادامولو سزا وي دي د بخښنې نړیوالې ټولنې هم ویلي چې اکثریت ادام شوي کسان شیعهګان دي د پاکستان پولیس ویلي چې وسلوالو کسانو د پولیو د کارکونکو د ساتنې لپاره ګمارل سوی یو پولیس والا وژلی دی دا په داسې حال کې ده چې په ټول ملک کې د پولیو یا ګزڼ د ناروغۍ د مخنیوي لپاره درې ورځنی کمپاین بل سوی دی د ځایي پولیسو یو افسر نور واحد ویلي چې د سه شنبې په ورځ دغه برید په بنو کې سوی دی دغه پیښه په داسې حال کې سوې ده چې پلرونو مندو خپل ماشومان د پېښور روغتونونو ته پرون یوړل او د دې ادعا یې وکړه چې د هغوی ماشومانو ته کله چې د پولیو څاڅکي ورکړل سوې خوا یې ګرځېده او ژړونه بد شول خو وروسته به دغه رپورټونه غلط ثابت شول دا و خبرونه
تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوریدل. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. لومړی به راسو دې رپورټ ته چې په کابل کې د روسیې سفارت د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي دی چې د پنج شنبې په ورځ به په مسکو کې د امریکا، چین او روسیې ترمنځ د افغانستان د سولې په هکله درې اړخیزه غونډه وسي. په دغه غونډه کې به د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې په غونډې هم خبرې وسي. د بلې خوا د سولې عالي شورا وایي د زلمی خلیلزاد وروستي سفر ته هیله مند دی. رحیم ګل څاروان په دې باره کې رپورټ رالېږلی.
په داس حال کې چې مسکو د اپریل د میاشتې په 15مه د چین، روسیې او امریکا ترمنځ درې اړخیزې ناستې کوربه دی، د افغانستان د سولې عالي شورا د دې ګام د هرکلی ترڅنګ وایي د زلمی خلیلزاد وروستي سفر نه دا تمه لري چې طالبان د افغان دولت سره مخامخ مذاکرات ته وګوري.
صاحب خلیلزاد وروستي سفر ته مونږ هیله من یو چې دا به د دې لامل شي چې د افغانانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو لړۍ پیل شي. پام دې مو باندې هر هغه هڅه چې کیږي، هر هغه تلاش کیږي موږ هر کله
په خپل زلمی خلیلزاد په خپل ټوئیټر کې لیکلي چې دا ځل به دې سفر کې د افغانستان د سولې له بهیر نه د نړیوالو ملاتړ لپاره کار وکړي او په کور دننه به افغان لوري ډیالوګ او مذاکرات ته وهڅوي. شنون کې وایي چې د افغان سولې ته د سیمې د ځواکونو هیوادونو ملاتړ اړین دی.
واړو چې دغه جهتونه امریکا متحده ایالات، چین او روسیا د افغانستان په قضایاو کې خپل رول په مثبت شکل باندې ادا کړي.
د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سیمې ته د اپریل په 28مه په سفر وتلی دی. دوی به افغانستان، هند، پاکستان، قطر، روسیې او بریتانیا ته سفرونه وکړي. د ځل سفر به د میتر یو لسمې دوام وکړي. ځینې شنونکي وایي چې خلیلزاد به دا ځل طالبانو سره یو سلسله مهمو پریکړو ته ورسیږي. وید مجده وایي د بهرنیو ځواکونو وتل به د خلیلزاد په شپږم دور خبرو کې له طالبان سره اساسي بحث وي.
طالبان ویلي دي چې په دې پړاو کې دوه مسلې مشخص کیږي. اول دا چې څه وخت د بهرني قوتونو وتل افغانستان څخه شروع کیږي او دوهمه خبره یو زمانی جدول دی چې په څومره وخت کې دا بشپړیږي. نو په دغه دوه مسایل باندې چې کومې خبرې کیږي زه فکر کوم چې دا مهم او اساسي خبرې دي، تخنیکی خبرې پکې شتون لري او په نتیجه کې زه ویلای شم چې دا شاید یو یا دوه ورځو کې فیصله ونشي.
د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون مشر سیما سمر د زلمی خلیلزاد سیمې ته دا سفر د تیرو سفرونو په تداوم بولی وایي متفاوت بنوي.
فکر نه کوم ډیر تفاوت ولري، خو د ادامه د پخوانی سفرونو څخه ده او دا سفرونه او دا ملاقاتونه د اصلي صلح د مذاکره لپاره زمينه سازي کوي.
د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته دا اووم سفر دی. له طالبان سره د خبرو یې شپږم دور. شنونکي دا هم وایي چې د بین الافغاني ناستې بحث به هم د زل سفر کې مهم بحث وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اورئ. استرالیا تایید کړی ده چې د فدرالي پولیسو د تروریزم ضد صاحب منصبان به د سریلانکا سره په هغو تحقیقاتو کې مرسته وکړي چې د مسیحي اختر په ورځ د بمې چاودنو په باره کې کوي. خبریال فرمیسر په دې باره کې له سیدنی څخه رپورټ رالېږلی.
په سریلانکا کې په کلیساګانو او هوټلونو باندې حمله شوې دي چې څه باندې 300 تنه پکې وژل شوي او په سلګونو نور پکې ټپن شوې دي. د دغه حملو اکثره قربانیان سریلانکایان دي چې ډېر هغه عیسویان هم پکې شامل دي چې د مسیحي اختر په ورځ کلیساګانو ته ورغلي وو. د سریلانکا د بهرنیو چارو وزارت معلومه کړې ده چې په وژل شوو کسانو کې یو دیرش خارجیان هم وو او د څه باندې 100 کسانو پسې لټون روان دي. په دغو وژل شوو کسانو کې یو شمېر برطانوي او هندي اتباع هم شته. د یوې مور او د هغې د 10 کلنې لور سره یو ځای چې د استرالیا د یو ډنمارکي شتمن تجار درې ماشومان وژل شوي دي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن انوای
Two Australians have lost their lives in this terrible massacre and my just heart is full of grief for them and their families as I'm sure all Australians are.
په دغه وحشتناک عام قتل کې دوا استرالیان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او زه ډیر خوشاله یم او د دوی د کورنۍ سره غم راځي کوم او زه ډاډه یم چې ټول استرالیان د دوی په وژلو خفه شوي دي. صدر اعظم موریسن وایي له استرالیانه به فدرالي پولیسو سریلنکا ته واستول شي چې د چارواکو سره د حمله کوونکو په پیدا کولو کې مرسته وکړي. د استرالیا فدرالي پولیس یا اف پی په بین المللي تروریستي عام قتلونو کې تجربه لري او په هغو تحقیقاتو کې مهم رول لوبولی و چې د 2002 کال د اکتوبر په میاشت کې د انډونیزیا په تفریحي ټاپو بالی کې د بمونو د چاودنو په باره کې شوي و. د بمونو په دغو چاودنو کې د اتاتیا استرالیانو په شمول څه باندې 200 تنه وژل شوي و. په سیدنی کې د سریلانکا عمومي قونسل جنرال لال ویکریما تونج شنوایی په دې برخه کې به د استرالیا مهارت ان مهم وي. ویکریما تونج خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
We welcome the support of the Australian Prime Minister. Australia has always been a close ally of Sri Lanka. It is yet not known as to what level of support
مونږ د استرالیا د صدر اعظم ملاتړ ته هرکلی ویو. استرالیا همیشه د سریلانکا نږدې متحده ده. دا لا تر اوسه معلومه نه ده چې دا ملاتړ په کوم اندازه دی. زه په دې عقیده یم چې په دغه مرسته کې ډیر شن شامل دي. مونږ په دې وروستیو وختو کې په سریلانکا کې د استرالیا زر تنه نظامي پرسونل درلودل، ځکه نو د استرالیا او سریلانکا روابط ډیر قوي دي. پولیسو په سریلانکا کې د حملو نه څو ساعته وروسته په یو لړ چاپو اچولو کې څلیرش مشکوک کسان نیولي دي. فکر کېږي یوه جهادیسته ډله چې د ملي توحید جماعت په نامه یادیږي د دغو عام قتلونو تر شا وي. دا څرګنده شوې ده چې د سریلانکا چارواکو ته پخوا د دغه سازمان په باره کې خبرداری ورکړل شوی و چې د یکشنبې د ورځې د بمونو د چولو تور ورباندې لګېدلی دی. امریکایي مطبوعاتو راپورټ ورکړی دی چې د امریکا او هند دواړو امنیتي ادارو د دې میاشتې په سر کې د دغه ګواښ په باره کې سریلانکا ته خبرداری ورکړی و، لیکن رپورټونه وایي نه د سریلانکا صدر اعظم نه د کابینې ته معلومات ورکړل شوی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سفر په اطلاعیه کې د نور احتمالي حملو خبرداری ورکړی دی. استرالیا له خپلو اتباعو نه غوښتي دي چې استرالیا ته سفر ونه کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
ټاکل شوی چې د شمالي کوریا مشر کیم جون اون به په دې هفته کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د هغه ملک د ولادي واستیک په ښار کې وګوري. دا امریکا ژه خبريال ویلیام ګالو په دې باره کې دا رپورت را لېږلی دی.
په تیر کال کې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون نه یوازې دا چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره یې غونډه درلوده، بلکې د چین، د ویتنام او د جنوبي کوریا د مشرانو سره هم علي غونډه کړې دي. تر اوسه پورې ښاغلی اون د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره ملاقات نه دی کړی، مګر په دې هفته کې به د روسیې د ولادي واستک په ښار کې د دغو دواړو ملکونو د مشرانو علي غونډه جوړه شي. دا ښکاري چې شمالي کوریا غواړي چې ځان د نړیوال تجرید نه خلاص کړي. د چارو یو ماهر رالف کاسکا وایي سشي چې ښاغلی کیم به د دغې علي غونډې په نتیجه کې هغه ترلاسه کړي، هغه به دا وي چې دی به یو نړیوال اعتبار پیدا کاندي. د شمالي کوریا مشر غواړي چې خپل ملک د ملګرو ملتونو د سختو بندیزونو خلاص کړي. دغه بندیزونه وروسته له هغې چې د امریکا د جمهور رئیس سره دغه خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدلې اوس هم دوام لري. داسې ویل کېږي چې د روسیې جمهور رئیس ښاغلی پوتین به په دې برخه کې چندانې مرسته ونه کړي، مګر دغه علي غونډه به شمالي کوریا ته د دې فرصت برابر کړي چې ځان د خپل لوی تجارتي انډیوال چین د زیات اثر نه یو څه خلاص کړي. د چارو یو ماهر رالف کاسکا وایي زه فکر کوم هغه کوشش کوي چې د ټولو فرصتونو نه استفاده وکړي. دا معلومه ده چې شمالي کوریا په تاریخي لحاظ هغه وخت ځان وژغوره چې روسیه د چین په مقابل کې استعمال کړه، او هم هر یو د بل په مقابل کې استعمال کړی دی.
د روسیې د ولادیواستک د ښار اوسیدونکو ته منتظر دي چې د دغې علي غونډې کوربه شي. د هغه ښار یو اوسیدونکو وایي زه ګومان کوم چې هغوی به یوې موافقې ته ورسیږي. دا ډارونکی خبر وي کله چې خلک د اټومي ازموینې په باب اطلاع حاصله کړي، ځکه چې د ولادیواستک ښار د ازموینې د ځای نه 300 کیلومتره لرې دی. مګر دا لا نه ده معلومه چې دغه علي غونډه به د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ د ټاپه درېدلې حالت په ختمولو کې مرسته وکړي او کنه.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د هند صدر اعظم نریندرا مودی پرون د سه شنبه په ورځ د میلیونو اتباعو سره په ګډه د نړۍ د سترې دیموکراسۍ د دریم پړاو په عمومي انتخاباتو کې رایه ورکړه. دی په خپل په دوه انتخاباتو کې د دوهم ځل لپاره کاندید دی. د امریکا ژ خبريال جیف کیستر په دې باره کې دا راپور لیږلې دی.
د هند صدر اعظم مودی په خپل پلارنی ایالت ګجرات کې د رای ورکولو خپل حوزې ته راورسید او خپل رای په داسې وخت کې واچول چې په ګڼه ګوڼه کې ورته چکچکی کېدلی. د هندو نېشنلیست بھارتیا جنتا ګوند مشر خپل انتخاباتي مبارزه په ملي امنیت او د تروریزم سره په جنگ باندې متمرکزه کړې وه. د مودی موقف په خپل هغه جواب باندې قوي شوی دی چې د فبروري په میاشت کې د موټر بم چاودنې ته یې ویلی وو. په دغه چاودنه کې څه باندې 40 تنه د امنیتي قوا پرسونل د کشمیر په جنجالي سیمه کې وژل شوي وو. مګر د هند صدر اعظم له مخالف کانګرس ګوند او د دغه ګوند له مشر راهول ګاندی نه د سخت چیلنج سره مخامخ دی چې مودی باندې د دوه د اقتصادي ریکارډ په ارتباط عمله وکړه. مودی د فبروري د میاشتې د موټر بم په جواب کې هندي جټ الوتکې گاونډي پاکستان ته واستولې او د ټریننګ په هغه کیمپ باندې هوایي حمله وکړه چې ګومان کېږي له دغه کیمپ نه غیر قانوني افراطي ډله جیش محمد چې مرکز یې په پاکستان کې د عملیات کوي او رپورټونه وایي په کشمیر کې د ځانمرګي بمونو د اچولو مسؤلیت یې په غاړه اخیستی دی. په دیارلس ولایتونو او د فدرالي حکومت تر کنټرول لاندې په دوه سیمو کې د رای ورکولو مستحق کسان چې په 112 انتخاباتي حوزو کې د کاندیدانو لپاره رای ورکوي او په دغو انتخاباتو کې په شپږو پړاوونو کې رای ورکول کېږي. د هند 1.3 میلیارد اتباعو نه تر 900 میلیونو پورې کسان مستحق دي او په ولسي جرګه کې د 503 څوکیو لپاره په زرګونو کاندیدان انتخاباتي مبارزه کوي. ریا چول د می په 19 نیټه پای ته رسیږي او نهایي نتیجې د می د میاشتې په 23 نیټه اعلانیږي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. درنو اوریدونکو، د اپریل 23 د کتاب نړیوال ورځ وه. لیکوال اسماعیل یون د امریکا ژغ آشنا رادیو سره په مرکه کې د کتاب د اهمیت په باره کې داسې وویل.
نو کتاب معنوي پانګه ده، د علم یو زیرمتون دی چې که ته غواړې چې علم ترلاسه کړې نو په متفرق ډول خو نه ترلاسه کولی. هر سړي چې په یو کتاب لیکلی دغه د علم یو غټه زیرمه په کتاب کې خوندي کړي، نو د معلوماتو یو مهمه سرچینه ده. د ادیانو نه نیولې، د پیغمبرانو نه نیولې، تر ټولو شخصیتونو پورې دنیا د کتاب په ارزښت باندې بحث کړی دی. او کتاب یې د ژوند تر ټولو قوي ملګری ګڼلی چې په هر ځای کې تا سره ملتیا او ملګرتیا کولی شي.
په افغانستان کې کتاب څومره خپل ارزښت ساتلی دی؟
نو په هر ډګر کې د دنیا نشاته پاتې یو. نو د کتاب په برخه کې هم دا قیاس دی چې موږ دنیا څو نشاته پاتې یو. موږ په پښتو دری کې یعنی په کال کې 1000 عنوانه کتابونه چې دي شاوخوا کې البته اټکل دی دغه تولید لرو. دا د دنیا د نورو برخو سره، نورو قومونو یا نورو ملتونو سره د مقایسې وړ نه دی اصلا. بیا په دې زر ټکونو کې، زر عنوانونو کې چې موږ یې چاپو، او د مملکت په کچه هغه کې اکثرا علمی کتابونه ډیر کم دي، ادبی کتابونه پکې دي، مذهبي پکې دي یا نور کتابونه پکې دي. نو د علم برخه چې د دنیا د علم په برخه کې د افغانانو ونډه چې ده هغه په 0.000 سوته رسیدي کنه، مګر په تغذیه کې یا د مصارفي برخه کې به موږ په دنیا کې 0.5% لګښت کوو یا د نفوس ونډم ده په دنیا کې، مګر د علم په تولید کې بیا موږ دنیا نه ډېر شاته پاتې یو. کتاب په امریکا کې چې چاپېږي د هغې ټول د تیراژ د یو کتاب د تیراژ مجموعي شمېر زمونږ د ټولو پښتو دري کتابونو څخه چې افغانستان کې چاپېږي د ټولو مجموعي څخه د هغوی یو ایډیشن چې ده یو ځل چې چاپېږي هغه زیات دی.
استاد، تاسو مخکې لکه څنګه چې د کتاب په ارزښت وغږېدئ چې یوه معنوي پانګه ده، نن سبا تصور داسې دی چې ټولنیزې شبکې د کتاب ځای نیولی دی او ارزښت یې یو څه راټیټ کړی دی، تاسو په دې هکله څه وایئ؟
نه، هغه کتاب په دې معنا نه چې یوازې په کاغذ کې راځي، هغه د کتاب د معنوي پانګې د ذخیره کولو یو وسیله ده، شکل ده. هغه شکل اوس رسنۍ نیولی، فیسبوک د انټرنیټي رسنۍ دي، مثال غږیز رسنۍ دي، خو هغه غږیز رسنۍ کې به څه شی افاده کېږي؟ همدغه کتاب چې ده د کتاب په بڼه دا خو همدغه انټرنیټي رسنۍ له لارې ټولنې ته وسوانې کېدلی شي، او کتاب یو فزیکي وزن لري چې هغه به ته هر چې ته انتقالی دا کتاب په انټرنیټي رسنۍ کې، نو هغه د انتقال قابلیت یې ډېر اسانه دی. نو په دې خاطر هغه یو وسیله ده، نه کتاب. کتاب کېدای شي د کاغذ په بڼه، کېدای شي په انټرنیټ کې، کېدای شي په غږیزه بڼه چې اوس رواج شوي دي، او کېدای شي په نورو بڼو باندې هم رواج شي.
نن سبا افغانستان څه ډول کتابونو ته اړتیا لري چې ټولنې ته باید عرضه شي، او څه باید وشي چې د کتاب لوستل دود شي، عام شي؟
د پخوا په تناسب خو وخت به ټولنه هلته ټوله لوستې شي، باسواده شي، چې کتاب تقاضا پورته شي، ټولنه بېسواده کتاب به څوک مطالعه کړي؟ د پخوا په تناسب باندې اوس نسبتا ښه روان یو، موږ یعنې ډېر په خراب موقعیت کې نه یو. پخوا یوازې انحصار د حکومت په لاس کې، اوس ولس هم کولی شي، آزادې رسنۍ شته، چاپخونې دي، کتابونه چاپوي، کتاب پلورنځي دي. یعنې ورو ورو موږ داسې حالت ته ور روان یو چې حرکت خپل کړی، خو بیا هم هغه بشپړ تقاضا چې کوم موجوده ده چې مصارف زیات دي او بېرته عواید چې دي هغه کم دي. یعنی څونه چې د خلکو هیله ده او د کتاب پلورونکو یا کتاب چاپونکو هیله ده، هغې مرحې ته موږ نه یو رسېدلی. یعنی کتاب تروسه افغانستان کې د ګټې وسیله نه ده. نو په همدې خاطر باندې دغه ټولنه باید په هماهنګ ډول باندې پر مخ لاړ شي، د کتاب د ترویج لپاره ته زمینه برابره شي.
ډېره مننه یونسف کورمودان.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د کندوز سوداګر وایي چې د جګړې زیات زیان کاروباري خلکو ته رسیږي. دوی وایي چې که د جګړې پر وخت د خلکو د سرمایه ګذاري ساتنه ونه سي، سوداګر به له کندوز څخه ووزي. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوز رپورت لري.
د کندوز سوداګر وایي چې اوس د کلیوالو سیمو پر ځای ښار کې جګړه کیږي، او په ښار کې د دوی سوداګریز مرکزونه او ګودامونه د جګړو پر وخت خوندي نه پاتې کیږي. دوی دا هم وایي چې که د جګړې په نیت یو ډز هم کیږي، زیان یې سوداګرو او عامو خلکو ته وړي، او که د سوداګرو د سرمایه ګذارۍ ساتنه ونه شي، یو ځل بیا به هغه سوداګر له کندوز ښار څخه خپلې سرمایې وباسي چې څو کاله وړاندې له دغه ولایت څخه وتلي وو. د کندوز یو تن سوداګر عبدالمتین چې یوه اونۍ وړاندې د ګازو لوی ذخیرې په جګړه کې اور اخیستې وو او ټوله سرمایه له منځه تللې، داسې وایي.
دا یوازې دا مشکلات د منګ نه سي، د سل نفر دا رقم مشکلات دي. نور ټانګونه دي، یو هفته مخکې د ما یو ټانکر په چشمېشیر کې هلته ویشته، ګوره واخسته 15-20,000 ډالر هلته خساره راوختله، اویا زره ډالر دلته خساره راوختله. دا خو ټول ما په قرض راوړي دي، دا خو ټول خلکو نه قرضدار یم، دا د خلکو په معامله، د خلکو پیسې سره هم خلاصه کوم. په دې وطن کې څنګه یو سړی کار وکړي، څنګه تجارت وکړي، څنګه غریبي وکړي؟ دا خو دا غټ مشکلات دي په دې وطن کې.
د کندوز اوسیدونکو هم وایي چې وسلوال طالبان هر وخت د خلکو له کورونو او تجارتي ځایونو څخه د سنگرونو په شکل استفاده کوي، چې لامل یې د خلکو سرمایه له منځه ځي. نوموړی سوداګر عبدالمتین زیاتوي.
کله دا جنگ شروع سی راسی دما په شرکت کې د کالمه خساره کور کې مې ودرېږي چې هغه په دوی ډزې کوي نو دا خساره خو مونږ تر راسی کنه مونږ ملت تل تدار پدار کړ دا دما شرکت لا وره واخیست وسوځي د یلت دغه د دولت په غو فیرو کوي هغه په دوی فیرو کوي دما شرکت ور واخیست دما تاوان سوګرا کوي.
د قندوز اوسیدونکو وایي چې د دغه ولایت ناامنی په سوداګری زو د بیرغونې پر کارونو هم منفي اغیز کړي. دوی وایي چې د قندوز د زینو سوداګریزو شرکتونو نو وسلوال طالبان او زینی زورواکي وسلوال پیسې اخلي. د قندوز یو تن اوسیدونکو محمد آصف وای
قندوز کې د جنگ بیر لوی د دې منګتی لوی د دې د سره اکثر فابریکو ول هم د شانتی دي چې د فابریکې ځانمن شوې د جنگ په مخابر کې دی وشو دي خراب بشو کارکون کې دی وته خپل شروع او جل شو حتی او تو وخت وخت دی دیږي وسوم د مفایي کړي هم د شانتی د طالبانو تر په دې نو ډول مالیا غشتل کې دي نو پیسې غشتل کې هم د غنټو نه چې دوی نه غواړي د نور خپل کار مخته وي شم دا کار فریخو او تجارت فریخو د
خو د قندوز د امنی قماندان منظور ستانګزی وایي چې هغه به قندوز بیا د تیرو کلونو په څیر حالت راتلو ته پرې نګدي.
ډار زګ زور د حکومت ز خپل تان مخه ولاړی خپل سر مې لاس نیولې نو ته مطمئن ستر څو زنې مړو د دې ما په قاموس کې دا شایستانه زنا کامینه منم هم دا لبم لمدي ادرس زوایم سینا ډاډمن دی اوسي.
په دې وروسته یو میاشتو کې په قندوز کې یو ځل بیا سوداګرو پر سرمایه گزاري پیل کړي. دوی لامنیتی مسولین غواړي چې باید د خار اړوند ساحه امن کړي چې د دوی سوداګرۍ ته زیان و نه وړي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
غواړي چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه مواسق او بطرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د ننګرهار په ولایت کې ګڼ شمېر دینی عالمانو د یوې غونډې په ترڅ کې پر طالبانو او افغان حکومت غږ وکړ چې د دواړو خواوو په عملیاتو کې افغانان وژل کیږي او باید چې د سولې او اوربند لپاره کار وکړي. په دې باره کې ذبیح الله غازی رپورت لري.
دینی عالمانو پر طالبانو او حکومت غږ وکړ چې دواړو غاړو اعلان کړي عملیات او جګړه د حل لار نه شي کېدی او باید د سولې او اوربند لپاره هڅې وکړي. غونډې ته دینی عالم مولوی حبیب الله جلال آبادی خبرې وکړې او ویل که جګړه ګټل کېده نو دا دومره کلونه نه اوږدېدله.
او طالبان ورونو تر دغه میډیا له طرفه غږ کوم چې د خدای د پاره په دې مظلوم ملت افغانانو باندې رحم وکړي. د الفتح په نوم تا اعلان کوم کړي دي یقینا دا د ملت په مقابل کې د جنگ اعلان دي. همدارنګه د افغانستان اسلامي دولت کتا د خالد په نوم باندې کوم عملیات شروع کړي دي دا د تویم دا د ملت په مقابل بلکې جنگ اعلان دی ګور ولی دواله طرف ته افغانان مړکیږي.
هغه پر طالبانو غږ وکړ چې د بین الافغانی خبرو د پرمختګ لپاره دی نشاته کیږي او په مستقله توګه دی د افغان حکومت سره خبرو تکینی. یو بل دینی عالم مولوی شیراز خان عظیمی ویل د وطن خلق له جګړې ستړي دي او هر ورځ او شیبه د سولې په هڅو پسې تیریږي.
مونږ وو ته دومره حاجت نه لرو قسم دې مونږ سولې ته حاجت لرو یا زمانو منګ اصل حیتت کې ناشتیو طالبانو له موږ سره دا خبره کوي یا طالبانو په دې ملت باندې لګ خبرو کوي منګ طالبانو له دا خبره کوي یا طالبانو بین الافغانی صلح دا نه غواړو داخلي ذات دا خو تاسو سره پنځه زلي زمارونو الته په قطر کې کېناستو قسم ته کومه چې سر زلي طالبانو د تاسو سره دا زمي خلین ذات کینی او بین الافغانی صلح تاسو ونه کې دا افغانانو سره
په غونډه کې ډیر شمیر قومي مشران هم ناست وو. هغه ویل چې په افغان خاوره کې روان جنگ د عقیدې نه دی او نور د ټولې وسلوالې ډلې له ورور وژنې راوګرځي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
قدرمون اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې بخپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.